2 بجې شوې. احمد شپریم السلام علیکم. دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې دا سدی په صفو کې د پروګرام تکرار خبرو د خبرونه پرون په 2 بجې په و بجو د کابل په وخت خبره شو. خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو خبرونه د ایران ارنا دولتي آژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د 14 د قربانیانو په ډله کې 12 تن افغانان دي. په کرمان کې د جنوري په 3 د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړی چاودنې وشوې چې نږدې 100 تنه پکې ووژل شول. د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. قاسم سلیمانی په 2000 کال کې په عراق کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې ووژل شو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی نن د کرمان د 14 د قربانیانو د خاورو تسپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچ په واخلي. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدلو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې پرون لیکلي وو چې په دغو سیمو کې د واورو او بارانونو د بریدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې شي. ماتیو الن میلر پرون په یو کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهر وشل کېدو ته په پام واشنگتن د امریکایانو د خوندیتوب هلو ځلو ته دوام ورکوي. د اوکران د لوی رئیس دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو په 950 سیمو کې له روسي پوځیانو سره ډزې تبادله کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک، خارکیف او زاپروژیا کې د روسي عسکرو پلی حمله تمبولې دي. د اوکران د لوی رئیس دفتر د راپور لمخې روسي پوځیانو د میزایلو و بریدونه، شپږ دېرش هوایي حمله او د راکټونو 10 حمله د اوکراینی ځواکونو پر موازی وکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان عیسوي میراثونو ته د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار پولیس کې شامل کړ. دا کار روسه له هغې وشو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرهباغ چې اکثریت اوسېدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې په زور ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکینی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار پولیس کې پاتې دي. یوازینی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات شو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر په 19 د ارمنستان له ځواکونو د 24 ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرهباغ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښولې ده.
آزادی په صفو کې
در امواج آزادی بیا می هم سلامونه اومنه په دې پروگرام کې مو زفرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو پسنبلخت قربانی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلی دی چې واشنگتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک ملاتړ کوي چې یو پریکړې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي استازي ټاکل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت میټو میلر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډه ته ویل په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ګډون په هغه صورت کې امکان لري چې د هیواد پر خپل نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. د میلر په وینا په دې برخه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځنګړي استازي ټاکل خای مرسته وکړي چې په پریکړلي کې ټاکل شوی اهداف ترلاسه شي. ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه د افغانستان سره د چلن پړه یو پریکړلي کې تصویب کړ چې به د افغانستان او طالب مشرانو سره د تعامل د زیاتوالي او څرنګوالي بڼه او همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځنګړي استازي ټاکل راغلي دي. د پریکړلي مسوده د جاپان او متحده عرب امارات لخوا وړاندې شوې وه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلس غړو مثبتې رای ورکړې چې نو روسیې له رای ورکولو ډډه وکړه، ځکه په وینا یې د دې پریکړې لیک په اړه د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره سلا مشوره نه وه شوې. د طالبانو حکومت هم د دې پریکړې لیک مخالفت وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد وویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نما فعالیت شته، د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته ده. خو د طالبانو ځینې سیاسي او نظامي مخالف لورو لکه د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت په نوم جبهې، د افغانستان د نجات ملي جبهې او نورو د دې پریکړه لیک هرکلی کړی دی. دا چې دا پریکړه لیک څومره عملي کېدلی شي او دا چې دا پریکړه لیک به رښتیا وکولی شي د افغانستان د اوسنۍ واکمنو یا طالب چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ په ټپه ولاړ حالات مات کړي، او په دې اړه چې د دغې پریکړه لیک کې چې نور کوم موضوعات راغلي دي نن په پروګرام کې ورباندې خبرې کوله. میلمنو سره په پروګرام کې سره میلمانه هر یو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې په دوی منی مای کې براشي پوخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز او همدارنګه پوخانه ډیپلوماټ او د خزو د حقونو فعال نزیفه حقپال را سره دي. تاسو محترم ټول ستړي مشي په خیر اغلی خبرونه ته خغلی جانباز کته ست په پایل کې راشم. د امنیت شورا په دې پریکړه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده. ستاسو په نظر باندې سربېره پر دې چې په دغه پریکړه لیک کې د یو ځانګړي استازي د ټاکلو خبره شوې ده، نور موضوعات چې پکې راغلي دي ستاسو په باندې مهم دي؟
سلام علي سيال تاسو ته علي خپل سيټ ټول هغه څه چې موږ اوري ته سلام او درنه ګوري نور مواد تو البته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخصوصا جاپان او د عربو متحده اماراتو چې دغه قطعنامې یا پریکړه کار کړی دی خامخا زحمت کاږلی دی، البته یو څه مواد یې ترتیب کړي دي. خو کړی شو مشخصا همدغې لیک چې د افغانستان دپاره د یو ځانګړي استازي داخل دي، نو په دا اړه زما شخصي نظر او برداشت څنګه سیال دا شی دا یو نیمګړی پریکړه ده. دا پریکړه ولې زما په نظر نیمګړی ده؟ ګورې افغانستان لکه لږه د جنیو د خبرو اترو نه راپه دې خوا چې هغه وخت هم د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی تعین شوی و، بیا وروسته د انسلان راغی، بیا همدغه مستری راغی، لکدر ابراهیمی راغی او دا نور موقتی استازی چې دا نن هم کار کوي روز آتن بای وغا مستد نور پر حال یعنی گوی دا دوی کارون از دوزین حسو او حل زلوی بای سای نیش و پتولی زتو دا مخصوصا دا زنگری استازی تا کئی دا ستوتیر لری دا موقتی استازی زنگری استازی یعنی دا چه آغا صلاحیتون لری هغه به پریکړه کوي او د هغې د دغې ځانګړي استاز پریکړه ده د بین المللي ټولنې اراده تمثیلوي. اصل خبرې ځان په دغه موضوع کې یا هغه هغه چې وایي چې ابلیس په جزیاتو کې دی، هغه دغه موضوع ده چې ځانګړی استاز یعنې باصلاحیت اوس چې د باصلاحیت استاز موږ چا چې د دوی دا تجارب په ګیرې وخت کې نو دا تجارب ټولې ناکامه هغه د نمسیوان و چې هغه د بل متحد شخص فکرایي هغه کوم هوکړه چې باید شوی وي هغه نه هغه ناکام سره هغه که مثلا وروسته نورې هلې ځلې په ټولې موږ تاسو ویلي چې ناکام دي لکدارې ځینې هلې ځلې وي لکدارې هلې ځلې وي د بند کنسرن مخکې د هغې نه طالبان په افغانستان کې اول دوره حاکم وو. دې ته چې اوس دغه پیشنهاد چې شو دی اول خو کومه بین ملي اجماع رامنځته شوله، البته هغه اجماع د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو د افغانستان د خلکو د حقوقو ازادیګانو په نخه نه وه دغه اجماع رامنځته شو چې بیا پایله کې په دې هڅه هوکړه وسوه او قدرت عملا طالبانو ته دغه اجماع رامنځته شوه. ټول لارو چکچکې وکړې اما افغانستان ته سویلنه چې په کوم حالت کې
خغلی جان باز استاسی پان باندې یعنی لکه څنګه چې په تیر کې نړیوالو د افغانستان غیني واقعیت په پام کې نه نیولې او لکه د دوه غندې موافقې له طالبانو سره وکړي او ورته داسې ناستې وشوي، یا لدین مخکې لکه څنګه چې تاسو د بن کانفرنس اشاره وکړه، یعنی دغه اوسنۍ ځانګړی استازی چې ټاکل کیږي او تمه ده چې وټاکل شي، یا دا چې فریدون سینرلی وغلو د اوس د افغانستان لپاره ځانګړی استازی دی، د دوی لاسته راوړنې په ټوله کې په هیڅ حساب دي؟
نا ځان مخ مخ ته وویل چې ټولې هلې ځلې په هیڅ حساب نه دي، موږ نتیجې ته دی چې موقتي دوره په ځینو مسایلو کې هلې ځلې کېدای شي چې مثبت مسایل ولري، اما په ټولیزه توګه پروسه ناکامه ده. اغل زما هدف څه دی چې زه غواړم تاسو پوه کړم خپل په مطلب، زما مطلب دا دی چې د ځانګړي استازي په تاکلیدي سره او هغه منډات چې دته اوس په نظر کې نیول شوی دی د دغې قطعنامې په رڼا کې، پر هغه ځای چې ما مطالعه کړم دغه سیاسي پروسه په افغانستان کې په نظر کې نه لیدل. سیاسي پروسه یعنی څنګه تاسو غواړئ چې د ښځو حقوق تامین کړي افغانستان کې؟ په افغانستان کې د همدا حاکمیت وشي، په افغانستان کې د آیا سیاسي بدلون به نه شي، په افغانستان کې د آیا زمینه حقونو ته مساعده نه شي، څنګه امکان لري چې تاسو مثلا د ښځو یا د بشري حقوقو د تامین لپاره ټینګار کوئ او سیاسي پروسه د نظره کړئ، او دغه تاسو چې هغه ځانګړی اساس دی چې ایسیږي هغه ته مزبا درې بجې کې ورکوئ. تاسو زما په نظر دا یو نیمګړی او ناکام کار دی، باید چې د دې اوسو د دې یو هڅه ایجاد شي. البته هغه یو څوک دی سینی یا خو یو دفتر بلدي، آزاد بلدي، قانوندان بلدي، خپل یو کار دی مثلا از مملکت نه، او که موږ دومره ولاس دي د ساحه د عمل چې واځي مثلا د مېرمنو د حقوقو په سم، البته زه تل کیسه د حقوقو او د ځوانانو د تامین طرفدار یم، بالکل یم، خو دا پروسه د سیاسي پروسه په افغانستان کې نظر کې نه نیسي. هغه لیکي او دا زه پیر کوم دا یو فرمایشي سفارشي او مقطعي اقدام دی.
مننه جناب صاحب، تاسو به تر وګورئ په دې اړه باندې چې نو حلار څه کېدلای شي که چیرې ځانګړی استاذ ایران شي، طالبانو سره د تعامل سلار پاتې کېدلای شي، بدیل سره په دې وروسته خبرې وکړو. ښاغلی حقپال، که تاسو ته راشم اساسې پان باندې دغه کوم پریکړې چې تصویب شو د نورو مواردو سربیره پکې د ځانګړي استاذي د ټاکلو غوښتنه شو، اساسې پان باندې دغه پریکړې به څه ګټې افغانستان ته ورسي، یا که د طالبانو په خبره باندې د چې یو ځانګړی استاذ شته بل ته اړتیا نشته ده؟
سلام تاسو ته، تاسو محترم منو او اوریدونکو ته، زه فکر کوم چې د افغانستان مسله او خصوصا دغه پریکړه لیک داسې باید سپینو تور باید ونګورو. معنی دا چې په منځ کې یو بل ساحه هم خاکستری ساحه ده، هغه دا چې وګورئ دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان د نړۍ د مباحثو کې درست اته ځای نه درلوده، په دې چې هم دوی منتظر وو چې طالبان به یو څه خپله تغیر راوړي، او یا دا چې نړۍ هم په نور مسایلو کې مصروف ول، او مونږ ولیدل چې په دې دوه نیم کالو کې افغانان او خصوصا د افغان ښځې او مجموعه کې افغانان د یو غیر قانوني نظام سره مخامخ ول، او د دوی ټول حقوق نقض ول، او افغانستان په انزوا کې وو. نو دغه پریکړه لیک بیرته افغانستان او د افغانستان مسله او هغه پروسه چې په دوه کې نیمګړی پاتې شو هغه بیرته نړیوال سټیج ته راوړل، په دې اساس زه دا یو مثبت ګام بولم. دا چې پریکړه لیک خپل نواقص لري، دا چې پریکړه لیک د سینیر اوغلو په د راپور په اساس جوړ شوی دی، او هغه په هغه راپور کې هم ښځینه فعالین، مدني فعالین او نور خلق خپل نظریات او نیوکې درلودلې. خو دې سره سره زه فکر کوم که چیرې یو ځانګړی استازی وټاکل شي او د افغانستان په اقله بیرته ناستې شروع شي، او په دغې پریکړه لیک کې او هم په د ملګرو ملتونو د ځانګړی ګزارشګر په رپورټ کې، یعنی د سینیر اوغلو په رپورټ کې هم ویل شوی ده چې باید دغه ټول حال زل لاره د بین الافغانی خبرو ته باید هم ورکی او بین الافغانی خبري باید لاره د یو هم شموله حکومت ته هم ورکی او هم شموله حکومت شده هغه به هغه حکومت وي چې الته به د افغانستان هغه تعهدات چې د نړیوال قوانین په اساس او کنوانسیونونو په اساس د خپل د شهروندان او خپل د اتباعو د حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو په حقوق د حقوق پک اخلن لري.
اخلي خپل مخکل دینه چې د موضوع نه لري شو که دا د طالبانو خبرې ته بیرته راوګرځو. طالبانو یادونه کړې ده چې ملګري ملتونو خو د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري. د دې سربیره کو ګورو ځانګړی راپور ورکونکی هم شته، د روزی اوتمبایو هم شته، د فرادین سرنلی اوغلو هم شته. بیا څه اړتیا ده چې یو بل استازی د دوی په منځ کې راشي؟ فکر نه کوي په کافي اندازه کسان شته دي چې د افغانستان موضوعات څېړي، راپور ورکوي ملګرو ملتونو ته؟ که دغه کس راځي د دې به مشخصه دنده څه وي؟
زه فکر کوم چې مونږ ولیدل چې د افغانستان مسله خصوصا دغه سیاسي پروسه شروع کول دا ډېر یو باریکي لري. اول باریکي دا ده چې د افغانانو ترمنځ باید یو والی ایجاد شي، د سیاسون په منځ کې او د مدني ټولنو او نور قوتونه چې دي دلته او د طالبانو ترمنځ. دا یوه. بل دا چې د سیمې او د نړۍ هېوادونو ترمنځ باید هماهنګي ایجاد شي. او د اوتنبایو حضور په کابل کې مونږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې ډېر هغه بشري مرستو ته د دې توجه ډېر و، هغه ډیپلوماتیک درایت یې ډېر کم ده او یو څه هم د طالبانو د تاثیر لاندې ده. نو په دې اساس که یو بل ځانګړی استازی واوسي چې ډېر کابل کې نه وي او سفرونه منطقي هېوادونو ته سره ولري او ډیپلوماتیک هلې ځلې وکړي، او هغه افغانان چې په کابل په افغانستان او د افغانستان نه بهر میش دي، هغه سیاسون او نور تاثیر گذار ډلې د دوی سره دوی هماهنګ کول، دوی سره یو ځای کول، نو دا ډېر یو ډېر زیات هلو ځلو ته ضرورت لري او یو تمرکز ته ضرورت لري. په دې اساس د دغه ځانګړي استازي ټاکل مهم ده. او نور خلک چې وي لکه مثلا ریچرډ بنټ حقوق بشري مسایل څاري او نظارت کوي، دا کار سیاسي کار نه ده. او د اوتنبایو کار اگر چې یو برخه سیاسي و خو په هغه کې ناموافقه و، نو په دې اساس طالبان دې سره مخالفت کړی دی. خو که چېرې داسې یو مرحله ته ورسېږي چې د دوی سره لکه د سیمې اوغلو سره چې دوی کېناستل خبرې وکړل او د دوی سره په خبرو
اخلي خپل که ما ستاسې خبرونه غلط برداشت نه وکړي، ستاسې هدف دا ده چې که چېرې دا ځانګړی استازی وټاکل شي حداقل دې ته به زمینه برابره شي که د طالبانو مخالفان د افغانستان دننه دي که بهر دي، له دوی سره به د ارتباط د تعامل یو دروازه خلاصه شي او احتمالا کېدای شي په آینده کې که چېرې طالبان له نړیوالو سره توافق ته ونه رسیږي دغه یو بدیل رامنځته شي.
دا هم کېدای شي، دا یو بل احتمال ده. خو د ټولو نه مهمه دا ده چې دلته څو قدمونه دي. اول قدم دا ده چې یو هماهنګي د ټول افغانانو ترمنځ ایجاد شي. بل قدم دا ده چې موږ ګورو چې په دې دوه نیم کالو کې د سیمې هېوادونو ترمنځ هم د طالبانو په سر اختلافات شته. موږ په امنیت شورا کې ولیدل د روسیې او د چین ممتنې رایې چې ورکړل دي پرېکړه لیک ته. نو یو ډیپلوماتیک هلو ځلو ته ضرورت ده چې باید دغه د سیمې هېوادونه، د هغه مهم هېوادونه چې ډونران دي دلته لکه امریکا او په لویدیځ کې د لویدیځ میشت هېوادونه ترمنځ باید یو همغږي ایجاد شي. او دغه پرېکړه لیک هم موږ ولیدل چې اکثریت نمایندګان د ټولو هېوادونو په یو مسلې باندې توافق لري چې د افغانستان مسله حل شوی نه دی. هغه شی چې طالبان وایي چې نور ضرورت نه لرو، موږ ځانګړي استازي ته او نه مذاکرات ته مشکل حل دی. خو اته روسیه او چین وایي چې مشکل حل نه دی. خو یو څه دوی په پروسې کې اختلاف درلودل چې ممتنې رایې درلوده. نو په مجموع کې که چیرې دغه سیاسي او ډیپلوماتیک خبرې پیل شي، د نړۍ د هېوادونو ترمنځ شي، افغانستان کې منافع لري او افغانستان ته علاقه مند دي، او د افغانانو ترمنځ او همچنان د طالبانو ترمنځ، نو امیدواري شته چې یو نتیجې ته ورسیږو. که چیرې ونه رسیږو نو موږ پوهیږو چې نو موږ د یو ډېر غټ فاجعې سره به مخامخ شو.
مننه کوره ودان اغلی حق پال، بیرته به درته راوګرځم. او د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه باندې د روسیې او چین د رول په اړه باندې چې دغه ځانګړی استازی به څوک وي او څنګه به ټاکل کیږي او په کوم موضوعاتو به دوی خبرې کوي، د دوی رول ته به هم اشاره وکړو. ښاغلی جانباز، که تاسو ته راشم، د طالبانو د دریځ په اړه باندې چې دوی د دغې استازي ټاکلو ته ویلي دي چې اړتیا نشته ده، ستاسو په نظر باندې سربېره پر دې چې دوی دا یادونه کړې ده چې اړتیا نشته ده، تیار استازی شته ده بل دې نه راځي، نور څه دلایل کېدلی شي؟
د طالبان وایان سورج مکه کوم څوک دې په منځ کې ویلا مو ته هیڅ دې فار دوم نه کار دې ته هیڅ خلاص کړی معلوم نه چې تاسو نه دې څه دې په فار حال دا غي خاغلی خو ویل شي هغه نور نه امید دي د نړیوالو ټولنې نه او باور لري چې پر سر د مونږه کې بدل شي او چې هغه کس چې د افغانستان په چارو کې د روز اتم وای چې کار کوي همدا کافی ده او نورو تعاملات او نورو خلکو ته ضرورت نه لري. خلک د طالبانو د دې معلوم دی هغوی هر څومره چې منظمي اوسېږي ګرچې ظاهرا دوی داسې ښیي چې علاقمند دي چې دنیا یې په رسمیت پېژني، خو زما برداشت او تحلیل دا دی غلی سیال چې طالبان ابدا نه غواړي چې هغوی پوهېږي چې که په رسمیت وپېژندل شي د هغوی مکلفیتونه د هغوی اوس نه هم سل چنده نور زیاتېږي.
په دې وضعیت کې نړۍ ته ساسي پان باندې په دې وضعیت کې لکه دا کم شرایط چې نړۍ وړاندې کوي او کم بندیزونه چې طالبان اوس مال په افغانستان کې پر خوځو باندې وضع کړی دي، یا کم شرایط چې د ټولګډونه حکومت په برخه کې نړیواله ټولنې وړاندې کوي، د دې احتمال شته چې بیا طالبان نړۍ په رسمیت وپیژني؟ په بخښنې سره، نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني؟
نړۍ خو یو واحد ارګانیزم یا یو واحد جسم نه دی، او اوس موږ ګورو چې هر هیواد خپل تعامل کوي. هغه تعامل هیڅ ژبه کې ورته د فکتو اړیکې، یعنی تقریبا ډېرو هیوادو د منطقې خو په ځانګړې توګه دې طالبانو سره خپل تعاملات شروع کړي، یعنی کومه عرصه ده چې دې طالبانو سره اړیکې اقتصادی اړیکې لري، سیاسي اړیکې لري، استخباراتي اړیکې لري، امنیتي اړیکې لري، بشري اړیکې لري او فرهنګي اړیکې هم. پس د فکتو دې سره خو روابط شته دي. او بل دا چې په بنګلي حکومت کې د انسټیټیوشن په نوم لپاره څه کېدل نه شته هغه لیکي هر هیوا خپل د خپل مناسب په فکتو روابط تامینوي، کله دا روابط د فکتو شي خو بیا د جوري شي. هر حال دا څه چې موږ بنګلي ټولنه وایي، د بنګلي ټولنه په اوسني شرایطو کې د افغانستان او د طالبانو په تړاو اجماع نه لري، او دا چې دوه ډېر مهم هیوادو لکه روسیا او د روسیې فدراسیون ممکنې رایه ورکړه، دا هم ښکارندوی ده چې د دلی ټولنې په منځ کې د طالبانو په رابطه درک پیدا شوی ده. دا ځکه ډېر عمیق دی، موږ عملا ګورو چې منطقه طالبانو سره کلاسې اړیکې پاتې مخصوصا اقتصادي. تاسو پوهیږئ چې اقتصاد د ټولو شیانو تعین کوونکی دی. کله چې تاسو سره د لاسې ورکړي د اقتصاد او د پیسو اړیکې ولري، پوهشي چې سبا دغه اړیکې خود سیاسی چیزی دیل شکل. خب برحال سرائشو در طالبان دریز معلوم ده، طالبان دیر خوشحال دی چه پا دغتی انزوات رو سیدی دیده چه پا دغتی انزوات ده آقوی گسه ده. طالبان پا میدنی بگنی یاری که بندی سرکواف نره، آقوی پا یو کلیوالی روایت که طریقتی طالبانی بندی گیر دی او په دغه حالت کې خوشاله دي. دغه تعاملات کې د ډېر زیات خزانې تاسووي، د دې چې په دې کې د دې ټولو نه خبرې دا یې هم دې
سره او جنبا صاحب کې چې طالبان په دې وضعیت کې خوشاله دي او نه غواړي چې کوم مکلفیتونه چې په رسمیت پیژندو سره په دوی باندې بارازي او هغه باید دوی مکلفن پلی کړي، فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا دوی څومره دوام وکړي؟
دغه موضوع اټکل مشکل دی چې سره یو وخت سره بدوم کې دی، چې یو ورځ کې دی چې لاسکا دا چې دا یو څه وخت کې دی چې په دننه په افغانستان کې سره کوم وضعیت را مخته کیږي، دا یو څه وخت کې دی چې منطقې کې د طالبانو تاثیر او د منطقې تاثیر په طالبانو باندې او د پخوانیو منطقې کې طالبان سره کوم یو روایت سره کوم یو چلند
مختلف اوس اوسنی وضعیت کې جان باز صاحب ساسې په باندې طالبان کم طرف سره روان دي د سیمې د هیوادونو په خوخه باندې دوی روان دي د ننونه په افغانستان د ننونه خلک خوشاله دي یعنی بقاله لپاره احتمالات شته امکانات شته
ټول مهمه ماته د ننونه کور د تاسو خپل خلک موږ تاسو خلکو باندې افغانانو باندې طالبان مطلق یو استبدادي استناق عامل شرایط وضع کړي څوک سر نشي پورته کولی یعنی مکمل یو ظالم بېرحمه رژیم حاکم دی طریقتي هغه څه چې دوی دغه طالبانیزم چې دوی ورته اسلام وایي چې هغه اسلام سره هېڅ یو ورته والی نه لري همدغه اجنډا دوی مخته دي او هېڅ نوه تغییر دې په فکرونو کې نه راولي موجوده په دننه په کور کې استناق دی استبدال په منطقه کې دا طالبان مختلف اجنډه یې مستوي ګورې د دوی چلند ایران سره د دوی چلند منځنۍ آسیا د دوی چلند مثلا د روسیې فدراسیون سره چین سره هغوی ته دغه کشر دغه طالب په اوسنیو شرایطو کې مؤثر دی ځکه چې دوی د مدیریت وړ دي او تر اوسه پورې په هغه اجنډا کې راجل دي چې منطقه یې غواړي هو په دې اجنډا کې تغییر راځي بل شکه چې د منطقه به موږ اسلامي کوي او د هغې دریځ به هم تفاوت پیدا کوي پاکستان ته پاتې کېږي پاکستان ګوري پاکستان څو لوبې طالبانو سره راسره کړي دي یو خوا اصلي خوا چې دي اصلي ملاتړي دي طالبان همدغه پاکستانیان دي د پاکستان اردو ده د پاکستان استخبارات د بل خوا پاکستان دنه په کور کې یو عالم امنیتي او اقتصادي تهدیدو سره مخ شوی دی چې فعال نشي کولای چې مثلا طالبانو سره راشه درس ولري خو د طالبانو قوقانی هسته د طالبان د پاکستان د پاکستان د استخباراتو د نفوذ او د مدیریت لاندې ده دې توګه یعنی په تحول وکړي منطقه او د دې مقابل کې او ځان ته خطر یې احساس کړي څنګه چې هغه متقابل هم طالبانو د تاثیر کوي په اوسني شرایطو کې د دې حالت راغلی دی چې د منطقه او د فرامون کې چې مانسکي دی نو ادارې د طالبانو په تلاو رامنځته شوی دی او طالبان چې دغه د موقعیت نو دغه وضعیت نو دغه څه کوي په شونې سره چې هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د راتلونکي په فائده
مننه کور ودان جون دی اوس جان پاسپتا سوبیت راو ګرځم او ریډونکو هم را سره شته سلام ستړي مو شینو مور ته وخلې د کوم ځای مالی کني ولیدا
سلام فریدا جان ستړي مې دا محل حبیب الرحمن زما کما د ایران هیواد څخه تاسو سلام او تاسو ریډونکو کوم سلام وا
مننه کور ودان ستړي مې شپ خیر راغلی زوک سپتا سره ته وای کوم زنګړی استاد چې ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې افغانستان لپاره وټه کیسه سي پان باندې خې اقدام د کنه
زموږ په امن داسې کس مرته په کار دی چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي د افغانستان لپاره کار وکړي داسې کس نه دی په کار چې د افغانستان لپاره خائن اوسي د افغانستان لپاره په ګټه نه وي تمام تاسو په خبرونه کې تاسو خپله خبره وکړه چې د طالبان څوک خوشاله دي او څوک خوب دي تاسو ته خبره شکم مسافر کم افغانان شي په بهر ملکونو کې سیال خورځ ته توام 13 شپه موږ سپلس کس ملګری د شپې پر 2 بجې باندې ایرانی پولیس را لګیره کړل افغانستان ته واړول موږ یو شپه دلته په ایران کې په بیغم زړه خو موږ څه کولای نو په یو خاطر موږ طالبان څو خوابه دی چې ځکه چې موږ په خپل افغانستان کې موږ د کار زمينه برابر ځکه موږ به ایران او جرمنی او امریکا ته څه ضرورت لرو چې ایرانی پولیس به څنګه موږ افغانان شپې پر 2 بجې 2 بجې باندې ګری بیا افغانستان تړي په ډیر بیرحمانه توګه د 13 شپه موږ سوال اسکاسه ملګری ګیر کړه موږ طالبان زده خوښتي چې ته د ایران بهرونی چار سره د خبره وکي چې موږ افغانان سره ظلمونه مکوي سال خوردل په ایران کې چې موږ وسیږو دلته د نیوی فساد کارونه موږ د ایران ته موږ کو ایرانیان دوند غیرت او توان نه لري چې دوی کارونه وکي نو بل خبره مې داده ته کولای چې کوم اساس یې ټکاسه وي دي نو تر اوسه پیر خو موږ ته کار معلوم نه دي نو دا اساس موږ غوښتنه ده چې د افغان مسافرونو په اړه او د افغان مهاجرونو په اړه
نړیوالو سره وژغیږي سیاخور تیرزیاته مدنه کور ودان زواک سپ چاړي کډنی ولې وو د چپیران کې کم کډوال دي ساسې پښمول باندې لستونز سره مخ دي هیلمند یو چې دغه کډوالو غږ هلته د ایران سفارت ته ورسیږي او دغه کډوال سره مرسته وشي مدنه چاړي کومنی ولې از موږ بل ملما قریب الرحمن شاپ هم سره وصل شوی دی شاپ سپ تاسو مستړي مشه بخیر اغلی وړاندې ملمنو په دې خبري وکړي چې ملګری ملتونه افغانستان ته نوی ځانګړی استازی ټاکي، خو کوم تحلیلونه چې په دې وروستیو کې د دغې ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه باندې شوي دي؟ خبره دا ده چې روسیا او چین په دې برخه کې خپلې غوښتنې لري، غربي هیوادونه خپلې غوښتنې لري. که چیرې دغه ځانګړی استازی ټاکل کېږي د افغانستان لپاره، ساسې په ان باندې کوم خوا به قوي وي او فکر کوي یو ځل بیا افغانستان د دغې دوو خواوو ترمنځ داسې د رقابت په میدان اوښتی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه غلی سیال تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې د افغانستان قضیه ورځ تر بلې یو ځل بیا د نړۍ د زبر ځواکونو یا لویو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ یو موضوع کیږي، او دغه د ځانګړي استازي ټاکل کېدل د دې یوه ښه بېلګه وه چې چین او روسیې د دې لپاره ممتنې رایه وکاروله. او تر څنګه د روسیې استازي د ګواخ په ډول وویل هغه استازي چې ټاکل کیږي کله دوی او د افغانستان د اوسنیو حاکمانو طالبانو سره مشوره پرې ونشي، دوی به ورته رایه ورنکړي او ملاتړ به هم ونکړي. ولې د ملګرو ملتونو رول ته چې غربي هیوادونه په دغه سازمان کې برلاسي دي، زه فکر کوم چې یو استازی به ټاکل کیږي، ولې له ډیرو مخالفتونو سره به هم مل نه وي، ځکه یو جوړ جاړی به بل اخره هم رامنځته کیږي. ولې اوس پوښتنه دا ده چې د دغه استازي د کار عواقب به څه وي، یا هغه څه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک ویل شوي هغه به دا استازي دغه سازمان ته بیرته ورکړلی شي او کنه. هغه راپور چې ما ولوست، اتله سفیر راپور دی او له ټولو جزئیاتو سره مې ولوست، زه فکر کوم چې ځینې ډېر درانه مسؤلیتونه دغه ځانګړي استازي ته سپارل شوي دي، او فکر نه کوم چې په اسان شکل دغه استازي وکولای شي دومره لوی موضوعات د داسې وسازمان له آدرسه حل کړي چې په تیر کې د شخړو د حل یا د ملي مصالحې یا د بیا رغونې یا په بل دغه سکتور کې یو ښه مخینه نه لري په افغانستان کې، او په تیرو څو لسیزو کې هم کومه غټه کړنه نه ده کړې. نو فکر کوم د دغه استازي ماموریت یو څه غټ دی، او هغه مشخص تسکونه چې د تور کړل شوی دی لنړیوال ټولنې سره روابط د ښه خبره د دابوخه ولای شي. ولې د بین الافغانی خبرو یا د انکلوسیو ګورنمنت چې دی یاد کړی، یا هم شمول حکومت یا د تورته نور مسایل، دا تر اوسه په افغانستان کې متنازع دي، او د طالبانو د حکومت د دریځ هم په دې اړه واضح و چې دا داسې خبرې دي چې ګواکې په اوسنی کانټکټ یا محتوا د افغانستان کې د برابرېدو وړ نه دي.
فکر کوي که نړیواله ټولنه دغه ډول استازی ونه ټاکي، یا که د دې د کار نتیجه مثبته نه وي، بل څه حل لار نړیواله ټولنې ته پاتې ده؟
اصلا مسله دا ده چې د دغه استازی له ټاکل کېدو سره دوه ډول موضوعات تړل شوي دي، یعنی هم یې مثبت ټکیشته او هم یې منفي ټکیشته. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړلیک هدف هم دا دی چې هغه مثبت او منفي ټکي دواړه په یو قالب کې وړاندې کړي دي. په خوا بعد کل دا کې د یو حلارې په توګه کچرته ملګری ملتونه د یو نړیوال نهاد په توګه یا د اسلامي همکاریو د هیوادونو سازمان هغه وکولای شي د افغانستان په قضیه کې لوي دینی لوري نه، یا ملګری ملتونه له نړیوال لوري نه یو داسې څه وړاندیز کړي چې هم د افغانانو سنۍ حالت تغیر شي، هم یو داسې حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني موجوده، او هم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او د زیربنا رغونه تامین شي. د دې لپاره یو حل وړاندیز شي، ولی فکر کوم چې دا حل اوس وتړل شو له ځینې نورو موضوعاتو سره چې هغه د ملګرو ملتونو په همدغه پریکړلی کې ویل شوي دي. نو حلاره به زما په نظر دایي چې ځینې موضوعات سره مشخص شي، او د هرې موضوع لپاره یو موضوع په بله پورې مشروطول په دغه حالاتو کې هم د افغانستان په ګټه نه دي. فکر کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره به خپل اهداف او خپل ماموریتونه مهم وي، ولې افغانستان نور لمړیتوبونه لري، او دغه لمړیتوبونه باید په خپل د افغانانو له لوري تشخیص شي، او سنی حاکمان هم د افغانستان د یو حاکم نظام په توګه باندې باید خلکو دغه لومړیتوبونو ته غوږ ونیسي او هغه فرمولې چې له بهره راځي نور موږ هغې ته اړ نه شو او خدای مکړه بیا په موږ ونه تپل شي.
مخکې له دې چې بلې میلمنې ته ورشم، شهاب صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه، ما غوښتل چې دا له اغلی حقپال نه وپوښتم، خو چې تاسو اشاره وکړه له تاسې به یې وپوښتم. له بیرونه د داسې حل لارو راتګ، یا لکه څنګه چې طالبانو په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې دغسې نسخې چې په بهر کې تهیه کیږي او افغانستان ته راځي هلته پلي کیږي، دا نتیجه نه ورکوي. طالبان کله چې د اسلامي هیوادونو نم هیئت ورځي، د هغوی خبره هم نه منل کیږي. ظاهرا څه چې ښکاري په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقونو په برخه کې، یا د ټولګډو د حکومت د جوړېدو په برخه کې، که بهرنیو هیوادونو نم ورځي یا که په بهر کې کانفرانسونه وي، زیاتره وخت پکې طالب چارواکي ګډون نه کوي. او دا چې ولې ګډون نه کوي، طالبان خو په ښکاره څه نه وایي، او دا چې نړیواله ټولنې نه دعوت کوي که دوی خپله نه ورځي، دا معلومه نه ده. دلته په داسې یو ګونګ وضعیت کې د افغانستان دننه هغه موضوع چې دوی په هغه پریکړه لیک یادونه کړې ده چې بین الافغاني خبرې دي، دې ته دننه د افغانستان څنګه لار جوړېدلی شي؟
اول خو خبره دا ده، هغه موقف چې ما د ښاغلي مجاهد واورېد، هغه دا و چې نړۍ دې موږ پرېږدي، نه له چا سره اړیکو ته اړتیا لرو او نه دا زموږ ضرورت دی، موږ پخپله رغېدلی شو، موږ پخپله جوړېدلی شو. زه فکر کوم چې په اوسنۍ سره تړلې نړۍ کې یو ګوښه هیواد یا داسې هیواد چې هغه هر څه د الف نه تریا پخپله تنظیم کړي، دا به ډېره مشکله خبره وي. د امریکا او چین او روسیې په څیر هیوادونه یو پر بل باندې تړلي دي. امریکا د چین پوره وړي، روسیا د اروپا د روسیې پوره وړي، یا بل دې ته ورته اقتصادي مسایل یا سیاسي مسایل، چې دومره لوی قدرتونه دغه مسایل په یوازې ځان باندې نشي حل کولای. فکر کوم چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د یو جز په توګه منفي کول هم د افغانانو غوښتنه نه ده. بل خبره دا ده چې د دې لپاره افغاني حل لاره دا ده، او افغاني فکر دا دی چې په خپله د افغانانو د رښتینو مشرانو او له هغو کسانو سره چې په دې خاوره او په دې هیواد یې رښتیا زړه خوږیږي، هغه نه چا وارد کړي، نه یې د خپلو خلکو په وینو لاسونه سره یې، او نه یې د ملت شتمنۍ چور کړي، له هغوی د مشوره واخیستل شي، له هغوی د وپوښتل شي، د افغان خویندو څخه د وپوښتل شي، هغوی به هم یو څه ولري له ځان سره. او دا خبره داسې هم نه شي کېدی چې یوازې هغه څه چې له یو ادرسه راوځي هغه سم دي او دا د نورو ټولو خبرې ناسمې دي. نه، دواړه طرفونه به داسې څه لري چې د افغانستان د مشترکو ګټو په درد وخوري، او دا باید دغه مشترک ټکی د ملت او واکمن ترمنځ همیشه تعریف او پیدا شي. نو فکر کوم چې افغانستان اوس په همدغه موقف کې دی چې د ملت او هغه څوک چې واکمني کوي، د دوی ترمنځ باید داسې مشترکات وموندل شي چې دغه تړاو سره غښتلی کړي، او د خلکو غوښتنې هم پکې منعکس شي. د یو ادرس باندې ټینګار کول، په یو موقف باندې ټینګار کول، یا د هیواد جلا کول او نړۍ را بیلول، فکر کوم افغانستان به شاته بیایي نه مخته.
مننه کور ودان شاب صاحب. اغلی حقپال، که تاسې ته راشم، کله چې دغه پریکړې لیک تصویب شو، د طالبانو نظامي او سیاسي مخالفانو لکه د مقاومت او ازادۍ په نوم جبهو په ترکیه کې د پخوانیو افغان سیاستوالو شورا، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ځینو نورو ورته چارواکو د دې پریکړې لیک هرکلی وکړه، او د ځانګړي استازي ټاکل یو ښه اقدام وبل. ستاسې په اند باندې دوی پکې څه ګټې ویني چې دغه استازی وټاکل شي د افغانستان لپاره؟ د دغه کسانو چې د دې پریکړه لیک هرکلی کړی دی، د دغه استازی د ټاکلو هرکلی کړی دی، دوی پکې څه ګټې ویني د افغانستان لپاره؟
مننه. ها، یو خبره دا ده چې دغه ډلې او یا دا طرف چې تاسو نوم واخیستل، دوی پرې هغه ورځ نه چې دوی د افغانستان نه ووتل، د دوی توقع دا و، او په شمول د خپل بخوانی رئیس جمهور کرزی چې باید د دوهې بل برخه چې هغه د انتقالي حکومت تشکیل و، او بلاخره لاره د یو انتخابي حکومت لپاره چې بیرته اساسي قانون و نور مسایل باندې باید بحث شوی وای، د ټولو دغه ډلو او اړخونو توقع دا و چې باید دغه سیاسي بحثونه باید شروع شوی وای. دا چې دا بحثونه شروع نشول، نو دوی په دې دوو کالو کې منتظر ول چې باید دا شروع شي، او موږ هغه دا ګورو چې خصوصا آزادی و مقاومت جبهه دوی وای چې مصالحانه مقاومتونه لري د طالبانو په ضد او تبعید چاغه مقاومتونه دې د پاره ده چې دوی د دغه حالت څخه خوشاله ندي او دوی په خپل خبرو کې هم ویلي دي چې دوی غواړي چې خبرې د سیاسي لارې څخه حل شي او که بیا حل کېږي نو هغه د دوی خپل مقاومتونه ته ادامه لري. نو دوی افغانستان کې دا چې څوک بدول څوک خول څوک افغانستان کې څومره غارت وکړل څوک څومره اشتباهات وکړل دا یو بیله مسله ده. غواړو چې یعنی بحث کول پرې باندې ډېر سخته ده او خو په مجموع کې دغه ټول خواوې افغانستان کې کار کړی دی. افغانستان په سیاسي مسایلو کې دوی دخیل ول او اوس هم د طالبانو حاکمیت یو خصوصا دغه دوه ډلې یو اشغال بولي او رئیس جمهور پانی رئیس جمهور کرزی هم هغه د موږ ولې دل چې د پرسیدیک او د څنګه استاد د ټاکلو نه حمایت وکړه ځکه چې ضرورت دی ته شته چې باید افغانستان د بحران ته ووځي. که تاسو چیرې دغه سیاسي خبرو ته مخه نه کوي، که تاسو دغه سیاسي حل لاره پیدا نکی افغانستان ته، نو په همدغه حالت کې ادامه پیدا کی، نو موږ ولې داسې په دې دونیم کالو کې هغه ډیر ضربه او ډیر صدمه او ضرر افغانستان خلکو ته ورسېده؟ طالبان په واک کې دي، دومره پیسې ورته راځي چې دوی وزارت کې یو کار کېږي او که چېرې دوی په رسمیت ونه پېژندل شي هغه بیا موږ ګورو چې څوارلس پنځه ورځ کې ودونه سفارتونه خلاص کړي دي، راشل درشل لري، دوی هماهنګي لري، که څم دي هماهنګي ده، اقتصادي ده، که تجارتي ده، دوی لري. خو افغانستان خلکو ته منفعت نه رسېږي. که چېرې منفعت رسېدلی وای نن به موږ 8 میلیونه نفوس د فقر د حد لاندې نه وای، که چېرې رسېدلی وای نن به په نیم وګړو باندې مکتبونه او پوهنتونونه به تړلي نه وو، که چېرې رسېدلی ول ښځې باید اوس اقتصادي او ټولنیز چارو کې کار کوو. ځوانان نه موږ ګورو چې څومره شکایتونه کوي. نو دغه حالت د افغانستان دغه سیاسي انزوا او په څنګ کې هغه امنیتي تهدیدونه چې موږ ګورو چې افغانستان کې هغه چیرې وزر نه وي په نږدې راتلونکي کې به وي، په دې چې هم ټول راپورونه ښیي چې توریستي ډلې افغانستان کې فعالیت کوي او په څنګ کې موږ ګورو په یو هېواد کې که چیرې هغه هېواد منزوي وي هغه د موږ په
ستاسې پان باندې دغه انزوا سیاسي انزوا چې اوس رامنځته شوی ده او طالبان نه غواړي لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب یادونه وکړه نړۍ ورسره تعامل وکړي، دوی کولی شي خپل هر څه په خپله ورغوي، د دې زیان یوازې عام ولس رسېږي نه د طالبانو حکومت ته.
د طالبان حکومت ته هم تر یو حده پورې رسېږي، ولې نه رسېږي؟ دوی هم ډېر زیات توقع لري چې دوی په دې باندې ادعا کوي چې هغه د نړۍ ځواک ته چې امریکا وغه ته چکاست ورکه او دوی حق په جانب دي، دوی جهاد پیروز شو باید نړۍ ورسره تعامل وکړي او دوی داسې فکر کوي چې دوی دغه د خلکو نمایندګي کوي. خو دغه زیان ده، دغه یو زیان طالبانو ته دا ده چې هر څومره چې دوی د اقتصادي لحاظه به نه وي مستقیما د دوی په ژوندانه لکه چې د نورو افغانانو په ژوندانه باندې او په دسترخوان باندې تاثیر کوي، د طالبانو په دسترخوان او ژوندانه باندې به نه کوي. خو هغه تاثیر چې کوي د دوی هغه مکمل دایه د افغانستان د آزادۍ د پاره هغه دایه سوال باندې مختوي، په دې معنا چې یو څوک ادا د دې کوي چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي هغه باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره لاره هموار کړي. او دغه سیاسي انزوا موږ ګورو چې ورځ تر ورځ د افغانستان مشکل د هر پلوه هم د سیاسي هم د اقتصادي هم د ټولنیز له پلوه زیاتوي او موږ بیا یو بل بحران ته
مننه کور ودان. جنباز که تاسو راته وایي دغه سیاسي انزوا چې اغلی حق پال ورنه یادونه وکړه، د ملګر ملتونو د نوی استازي پر اتاک سره به یو څه حل شي و به کولای شي هغه هدف چې په دغه پریکړه لیک کې ورته ټاکل شوی چې نړۍ سره به د طالبانو تعامل ته زمينه برابر کړي، په دې کار به بریالی شي فکر کوي؟
دلته خو څو موضوعګانې دي اغلی سیال. اول خو دا چې آیا طالب د دغې انزوانه د راوتلو علاقمند دی دې ته یا نه؟ زه پوهېږم چې علاقمندي نه لري، اما نمایشي علاقمندي لري چې وښيي چې دا دی موږ غچ واخیست او اوس موږ مطرحستو، موږ سره نه یوازې تعاملات کېږي بلکې دا دی اوس پرستت وپېژندلو. اما خبره دا ده چې طالب دولتداری ته مدیریت ته دولت ته جوګه نه دی، هغه نه پوهېږي چې دولت یعنی افزد یا اراده خدماتو. دولت په دې معنا نه دی چې زه حاکم اوسېږم، دولت په دې معنا دی چې قانون باید حاکم اوسېږي، او قانون سره د طالب جوړه نه ده. طالب تاسو وګورئ د هغې ورځې نه چې راغلی دی تر اوسه پورې دوه کرکې قانون دی لیکلی نه شي، د لیکلو سره هیڅ علاقه مندي نه لري، دوی په لیکلو نه پوهېږي، دوی په لیکلو باور نه لري. داسې طریقه چې ویل شوي دي چې دا شریعت دی، دا شریعت نه دی، خلاص دغه ړانده. نو شړی خلاص ستاسو پوښتنې ته چې آیا دوی به انزوا د انزوا څخه د راوتلو نه په دې کې علاقه مندي ولري، خوشحاله به دې ته شي که نه؟ ظاهرا هو، اما دوی خوشحال دي چې په همدغه حالت کې، په دغه منجمد حالت کې تر یو ډېره وخته پاتې شي تر څو دغه مدرسهیزم طالبانیزم په ټول افغانستان دی حاکم شي، په هر کلي او بانډه کې خپل ملا قیم کړي، خپله مدرسه طالبانی مدرسه جوړه کړي، او طالبانی دغه طریقتي تفکر په افغانستان کې عمیق او ریښې ورته دومره قوي کړي چې نور تقابل پیدا نشي، نور د دې په مقابل کې هیڅ نه مقاومت ونلیدل شي. دا هو
په دې برخه کې جان باسه، په دې برخه کې چې طالبان کوشش نه کوي چې نړیوالو سره خبرې اترې وکړي یا تعامل وي، دوی په دې وضعیت کې خوشاله دي. خو نړۍ به څومره اجازه ورکړي چې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي؟ یعنی سربېره پر دې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی شته، راپور ورکوونکي شته، بیا هم بل استازی ټاکل کیږي، هلته هیوادونه خپل نظرونه لري، فکر کوي په دې وضعیت کې به بیا نړۍ دوی په قرار پرېږدي؟
د بینلی اړیکو بینلی حقوق د یو شاګر صحه د پخوانی یو ډیپلوماټ صحه پر سوال نیو شو. کله چې موږ وایو چې بینلی ټولنه یا نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه دا یو واحد جسم دی، دا مختلف هیوادونه او په دې مختلفو هیوادو کې مختلف منافع، او دا هر هیواد افغانستان ته د خپلو منافعو په بنسټ او په اساس هیڅوک زما او ستا اغلی سیال د سترګو عاشقان نه دي. هیڅ هیواد افغانستان سره مینه نه لري، هغه فقط او فقط خپل منافع ته ګوري. که چیرې سبا په همدغه طالب کې د هر هیواد منافع خوندي اوسېږي، همدې طالب سره به راشه درشه کېږي، دوی به په رسمیت پېژني. مهمه دا ده افغانستان چې طالب په هوش راشي، طالب افغان شي، طالب د افغانستان خلکو ته مخ، طالب د افغانستان تاریخي هویت ته مخ، دوی دین پر حق نشوچي، سیاسي پروسه دی را شروع. دا د ځانګړي استاذي ټاکل هیڅ نتیجه نه ورکوي، تاریخي تجربه دا ښيي. تېدا یو مقطعي تغیرات راځي، څه شی به وشي؟ اما دا اساسي مشکل چې هغه حاکمیت دی، هغه سیاسي پروسه ده، سیاسي تنوع ده، د افغانستان کې د نوي حکومت، د نوې فراگیر حکومت، همشمول حکومت، دا ټول مزخرفات دي. نه، په افغانستان کې ټکنیکی حکومت، مسلکی حکومت، د افغانانو حکومت، ټاکنې په افغانستان کې، د سیاسي تنوع ایجادېدل، د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامینېدل، نجونې مکتب ته پرېښودل، د قوانینو تنفیذ، دا مسایل اساسي دي په افغانستان کې. بینملي ټولنه ځینې هیوادونه افغانستان ته فقط په دغه چارو کې کولی شي ممد اوسي، همکار اوسي، اما نور کما د دینه درلودل چې دوی به زموږ ژوند سم کړي، دوی به زموږ ژوند ته تغییر راولي، او دوی به داسې بنسټیز کارونه د افغانستان په حق کې نه کوي. هغه چې تر څو چې دغه پروسه موږ خپل په منځ کې یو جوړجاړی رامنځته نه کړو، او د بینلی ټولنه مو خپله
دلته یو پوښتنه کړه ته ځواب کړي. موږ همیشه دغه پوښتنه کوو چې باید په افغانستان کې دننه خپل افغانان لاس پکار شي، خو هغه افغانان چې له افغانستانه بهر وتلي دي په افغانانو باندې په ځنګل ډول په پخوانیو سیاسیونو باندې باور کم شوی د افغانستان دننه. ظاهرا داسې ښکاري چې افغانان هغوی ورباندې نور باور نه کوي، ځکه په سختو شرایطو کې هغوی افغانان پرېښوده ونه لاړه. طالبانو ته که چېرته وګورو، دوی په افغان ښځو بندیزونه وضع کړي دي، او بلخوا په د نړیوالې ټولنې په خبره باندې په افغانستان کې دننه یو ټولګډونه حکومت نشته، د هغوی ورته ځینې شرایط وړاندې کړي. دغه تغییر چې موږ یې ورنه خبره کوو، دغه تحول چې موږ یې په اړه باندې خبرې کوو، یا داسې کسان چې وایو په فساد کې ښکیل نه وي یا پخواني جنایتکاران نه وي، هغه دغه نوم ورکوو، دا چیرته دي، له کومه پیدا کېدلی شي، څنګه دوی راپورته کېدلی شي، د دې لپاره کوم حل لار باندې چا فکر کړی؟
اصل خبره هغه کلیدي خبره هم دغه نه ده چې په دغه موضوع باید کار وشي، چې دغه نهضت چې رښتیا سره په هغه کې فاسدین غاصبین او دغه پخواني خلک نه، د ټول نه وایم، خو یعنی اتیا فیصد د هغو خلکو چې اوس نن سبا خو فلان پایتخت او دستان پایتخت کې ناست دي، دوی دې لاړ شي لږ زرګي د خپل وجدان کې، د خپل ګریوان کې سر کې، چې دوی څوک دي، څوک افغانستان، بیا هم په همدې سیاسي پروسه باندې دې فشار اچوي، بیا هم ځان مطرحوي چې هماغه پخواني عیش و نوشونه رامنځته کړي، هماغه چور رامنځته کړي، هماغه قومګرایي رامنځته کړي، هماغه سیمه ییزې علاقه مندیګانې تضادونه رامنځته کړي. خو دې لاړ شي زما په نظر یو کونج کې دي، چې البته ټول مې هدف نه دی، خو یو زیاته خوښنه برخه یې باید چې چپ شي، لږ سکوت اختیار کړي، لږ ذره د تعقل نه کار واخلي، د دې نه به زیات نه وایم. اما دغه خبره تاسو بېخي کلیدي ده، چې دغه پروسه کې او دغه جوړجاړی کې باید داسې تیری رامنځته شي، لکه حقپال صاحب، لکه نور دوستان چې زه کم پېژنم که نه، چې دغه پخواني چور کې په دغه پخوانیو افغانستان ضد سزادو کې ښکېل نه وو، داسې چیری ډېرې زیاتې دي که نه، دوی به رامنځته شي او بینملي ټولنه که رښتیا سره په کوم برخه کې صداقت کوي افغانانو سره، په دغو خلکو سره دې کار وکړي بدون د دې چې مداخله وکړي د افغانستان په چارو کې، دا خلک دې حمایت کړي، د یو فاصلې نه دې حمایت کړي. فاصله منظور نه دا ده چې هغې دې داسې نه کړي چې موږ ته دې عقل شي، موږ عقل لرو، موږ تعقل لرو، موږ خپل افغانستان پېژنو، موږ کارو کې د مداخله نه کړي، خو موږ سره دې همکاري وکړي تر څو دغه نهضت په پښو ودرېږي، او دا تدریجي کار دی، یو رفتار نه دی. افغانستان تر اوسه متاسفانه غلی سیال مغلقه شوې ده،
مننه جان با صاحب چې شهاب صاحب په تمه دی وخت هم کم ده. شهاب صاحب تاسې ته راځم، دوی جان با صاحب د دې یادونه وکړه لکه د غلی حقپال ساسې په څیر باندې نور ځوانان که افغانستان دننه دي که بهر دي، او دوی تحصیل کده دي، پوهېږي د افغانستان اوزای درک کړي ده، په دې برخه کې مطالعه لري، دوی دې راپورته شي دا کار دې وکړي. ظاهرا داسې ښکاري چې نړیواله ټولنه چې په دې برخه کې که موږ امریکا ته وګورو یا نورو هیوادونو ته وګورو، دوی هم داسې کسان مخې ته کوي چې هغوی په پخوانیو حکومتونو کې یو څه رول برجسته و. فکر کوي نړیواله ټولنه دې کسانو ته وخت ورکړي، یا دوی خپله کې سره دومره اتفاق او اتحاد ولري که هغه د افغانستان دننه وي که بهر وي، په اقتصادي ستونزو کې، ځکه چې ځوانان اوس یوه ستونزه ده چې پیسې نه لري، دوی راپورته شي او داسې د هیواد لپاره کار وکړي. دومره انرژي په افغان ځوانانو کې که هغه دننه دي که بهر دي شته؟
اوله خبره خو دا ده چې لکه جان باز صاحب چې وویل، د نړۍ هر هیواد او هر قدرت د خپلو ګټو په عینکو کې د افغانستان قضیه ته ګوري، او هیڅوک هم د افغانستان له درد او غم نه دي مړه. دغه د نجونو په مسله کې هم چې کله نا کله ځینې رخت پورته کېږي د تحصیل او د دې په برخه کې، دا هغه د خلکو سترګو ته یو ډول خاورې ورشیندلی که نه، د هېچا سره د افغان مېرمنې د تحصیل او تعلیم غم نشته. بله خبره د ځوانانو د همغږۍ او د یو ګډ کار بحث سره تړلی دی، د ملت جوړونې له بحث سره. متاسفانه چې موږ تر اوسه په هغه موقف کې نه یو د افغانانو په توګه، چې د ملت جوړونې هغه معیارونه چې د یو باثباته هیواد رامنځته کول یې نتیجه یې هغه پوره کړو. او دا مسله نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په تیر کې هم همدغسې تکرار شوې ده. متاسفانه زموږ لوستی قشر یوه برخه یې بیرته د پخوانیو جنګ سالارانو یا د ته ورته القابو عنوانونو لاندې متاثره شوي دي او په همغو لارو باندې.
ځینې بیا دومره افراطي چې هغه بیل ټوپک نه بل هیڅ لار نشي موندلای او هر څه فکر کوي چې په دغه ټوپک سره حل کولای شي، چې دا هم په اوسنۍ حالاتو کې یو ناسمه نظریه ده. ځینې بیا د ویرې او د نورو دلایلو له امله خپل غږ نشي پورته کولای. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه دغه کسانو ته ځکه وخت نه ورکوي، اول خدای نړیواله ټولنه په تاریخ زباور ډیر زیات نه لرم. نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نو د کسانو ته وخت ورکول فکر نه کوم چې د نړۍ هم لمړی توبي ادي هوادونو ګټي چې خوندین کړي څوک چاته وخت نه ورکوي. بل زه داسې ډیر ځوانان نه وینم چې هغه د دومره مطرحی د ظرفیت شته د افغانستان په ځوانانو کې په لوستي قشر کې په دغه اگزایل کې چې کوم قشر دی یا په تبید کې کوم خلک چې دي، هغه د ظرفیت لري په تخنیکی او علمي لحاظ باندې د حکومتونو د چلولو ظرفیت لري، ولې دغه چانس ترتل د افغانستان په قضیه کې دا متفاوت دی. د افغانستان په جغرافیا او محیط کې تر اوسه دغه تخنیکی او تجربه کوه یا تجربه یا علم تر اوسه د حکومتداري معیارونه نه دي. دا نه په تیرو شلو کلونو کې وو او نه هم اوس دي. په تیرو شلو کلونو کې هم د وزیر زوی رئیس کېده، د کمانډان زوی رئیس کېده، د یو غریب زوی به هغه غریب پاتې وو چې تر ننه هم همدغه پاتې دی. دا معیارونه نه دي تغیر شوي. بل خبره دا ده چې په لنډو کې اشاره کول ورته غواړم، دغه د نړیوال نظم حالت ته په کتو باندې او نظریه هم دا ده، تر ما به نور دوستان ډیر ښه پوهیږي، هغه نړیوال نظم چې له دویم نړیوال جنگ نه وروسته رامنځته شوی وو یا ولډ اپر چې ورته وایي، دا بې ثباته شوی او دا مختلف عوامل لري. د اوکراین له جګړې نه دا ډیر کاوا کښو، بیا چې اوس د فلسطین او د اسرائیلو مسله ده. نو په دغه یو حالت کې چې نړیوال نظم هم متزلزل وي او د افغانستان قضیه هم په داسې یو حالت کې روانه وي، فکر نه کوم چې موږ د ډیرو هیوادونو لپاره داسې لومړیتوب چې هغوی د موږ درد دوا کړي. زه بیا هم خپل هغه مخکنی خبره په یو بل ډول تکراروم او هغه دا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره داسې فکر او برنامه ولرو چې په ریکه د هر افغان ګټه مغښتي، په ریکه بعد د طالب ګټه مغښتي، په ریکه بعد د ټکنوکرات ګټه مغښتي، په ریکه بعد د افغان خور او مور ګټه هم مغښتي. درس یو حل لار شته، داسې نه ده چې دا ناممکنه ده. دغه لار شته، ولې د دغه ټکی پیدا کول یو حرکت غواړي، یو تحرک غواړي. ولې زه دغه تحرک او دغه شرایط دغه تحرک لپاره فلحال په افغانستان کې نه وینم، خو هغه قشر چې روحاني قشر ورته وایي، لوستی قشر ورته وایي، دوی باید خاموش پاتې نشي، دوی باید خپل فکر ولري، دوی باید خپل تګلارې ولري، دوی بل الټرنیټیو یا خپل بدیلونه ولري. دا باید همیشه وخت په وخت وړاندیز کړي. دا نه ده چې زه نظر ورکوم څوک عمل نه پکې نو زه قرار کینم. ما دغه لوسه کیږي چې تاسو پر رادیو باندې دغه غږ وکم او دا باید زه خاموش نکم. زه د افغانستان د خلکو پر وړاندې د یو افغان په توګه مسولیت لرم، بل هم همدغسي. نو هغه قشر چې د افغانستان کې د مثبت تغییر او د پرمختګ اراده لري، هغوی باید خپل افکار او نظریات تشریح کړي، هغوی باید واضح کړي، هغوی باید اعلان کړي. بلاخره به یو ورځ خلک پوهیږي چې دغه نظریه چې دغه کس وړاندې کړې وه، دا د افغانستان لپاره ګټوره وه او که نه وه.
ډېر زیاته مننه کورودان. ژوندۍ اوسئ د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب، له پخواني ډیپلومات غوث جانباز او له پخواني ډیپلومات نظیفي حقپال نه نړۍ مننه چې په پروګرام کې ما سره مېلمانه شو. تر دا دمه یې زما ملتیا وکړه. اورېدونکو، له تاسې هم نړۍ مننه چې پروګرام واورېده. تر بل پروګرام ښه چاري.
Oh,